سلامونه اومنی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنیې قمندان جنرال عبدالرازق وژنې ته په اشاره وایي چې د خپل ښه دوست او د افغانستان ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی دی. ولسمشر اشرف غني وایي د کندهار د پیښې د څېړنې په تړاو یې دغلته یو هیات استولی دی او خلکو ته یې ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به په کندهار کې وضعیت بیرته عادي شي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونو په سعودي عربستان کې په یو اقتصادي کانفرنس کې له ګډون څخه انکار کړی. دوستانو بیا هم ستړي مشئ. په دې خبرونه کې د مطالبو ډیره برخه په کندهار کې هغې پرونۍ پیښې ته ځانګړې شوې چې په کې د کندهار د ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس ووژل شول. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وژنه غندلې او ویلي دي چې افغانستان یو وطن پال افغان له لاسه ورکړ. د برتانیا یو جوګپوړی چارواکي وایي هیله من دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثبات راتلونکي او د ډیموکراسۍ په لور یو ګام وي. او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جوګپوړو وزیرانو پرون وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ دغلته جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ته وژل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي دی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. جنرال رازق پرون د کندهار د والی په دفتر کې په ډزو وژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکي وروسته لاغې ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت هم منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاټ میلر و. اسوشیتد پریس خبري اژانس ته یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوټلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وای د ټسو پر مهال د بریدګر له هدف روخانه څرګندیده چې هدف یې جنرال عبدالرازق او امریکایي جنرال چې عمل ته نږدې ولاړو هدف نه و. بلخواته د نړۍ بیلابیلو مشرانو او د سیمې د هیوادونو چارواکو د کندهار پر پیښه خواشینی ښودلې. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د پاکستان لوی درستیز دا حمله غندي. ویان د لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوه له قبله وایي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره خورا مهمه ده. د پاکستان د صدراعظم عمران خان له دفتر هم په یوې خپرې شوې بیانیې کې دا برید غندل شوی او دا د سولې د دښمنانو کار بلل شوی. د هند صدراعظم نریندرا مودی هم پر ټویټر په دې برید ژوره خواشینی ښودلې او دا یې خندلې ده. د برتانیې یو جګپوړی چارواکي وایي دا هیله من دی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به په دې هیواد کې د یو باثبات راتلونکي او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام وي. د آسیا پاسیفیک په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر مارک فیلډ پرون په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د افغانانو لپاره یو نوی فرصت وباله.
has not been easy at times preparations for the
پوهیګم دې پړاو ته رسیدل اسانه کار نه و. د انتخاباتو لپاره د تیاری بهیر ستونزمن او زه په تیر د تشدد د پیخو لکبله اندېخمن یم. خدای افغانستان خلک کولای شي پر خپل لاستاره وړنو و بیاړي. په پام کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات لغزنی پرته د افغانستان پاتې ټولو درې درش ولایتونو کې سبا یعنی د تلې د میاشتې پاتې وشتمنې ټا تر سره شي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړو وزیرانو پرون پنجشنبه وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه په یو کانفرانس کې چې راتلونکې اونۍ جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن لدې کتنې وروسته په ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل دا ولسمشر ټرمپ پریکړه وکړه چې دی به په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. دا کانفرنس په سعودي عربستان کې د ولیعهد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر 23 نیټې نه تر 25 نیټې پورې پلان شوی، خو پر امریکا سربیره یو شمېر اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم ویلي چې ګډون نه پکې کوي. جمال خاشقچی د اکتوبر په 2 په استانبول کې رادرکه شو. د ترکی رسنیو د رپورټونو له مخې نوموړی د سعودي په کونسلګرۍ کې دننه وژل شوی، خو سعودي چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي وجیټ الوتکۍ د ازوف سمندرګي پر سر د تمریني الوتنو پر مهال نسکوره شوې او دواړه پیلوټان یې لادرکه دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې ال-91 ډول الوتکې پیلوټان مخکې له دې چې الوتکه د جنوب لویدیځې کرسنادر سیمې سواحلو ته نږدې پر اوبو پریوزي خپل ځانونه د پراشوټ په وسیله غوځار کړي دي. بیان زیاتوي چې د پیلوټانو د بندونو لپاره عملیات پیل شوي. روسي خبري ایجنسیو د یوې سرچینې په حواله خبر ورکړ چې ښایي پیلوټان ژوندي وي، مګر مرستندویه ټیمونه یې تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. روسیې دفاع وزارت وایي په الوتکه کې مهمات نه وو. د دوی د لومړنیو موندنو له مخې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزې دي. روسیا او څو نور هیوادونه د هوایي ځواکونو په پانتونونو کې تمریناتي الوتنو لپاره په چک جمهوریت کې په 1980 کلونو کې له جوړو شوو ال-91 الوتکو کار اخلي. دوستانو، خبرونه ملازادۍ راډیوونه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. دا کندهار په ولایت کې د ولایت په ودانۍ کې د نن پرون له خونړي وبري درسته چې د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس پکې ووژل شول. څو نور کسان پکې ټپیان شول. ولسمشر اشرف غني وایي چې کندهار ته هیئت استولې دی او همدارنګه یې ډاډ ورکړی دی چې په دې ښار کې به امنیتي وضعیت زر عادي شي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره په کندهار کې د ازادۍ رډیو له خبریال صادق رښتینی سره تماس نیسو. د چې پرون مخکې له دې چې دا پیښه رامنځته شي، دغلته د ولایت ودانۍ کې په یوه خبري غونډه کې ګډون کړی و. دی به د خپلو سترګو لیدلی حال هم راسره شریک کړي او د تازه وضعیت نه به مو هم خبر کړي. د کندهار له پیښې وروسته د افغانستان په امنیتي وضعیت د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه هم لرو. د کندهار د امنیه د وژل شوي قمندان جنرال عبدالرازق ژوند ته لنډه کتنه هم دراورو. که وختو د انتخاباتو په اړه به هم ځینې رپورټونه ولرو او د سیمې په مسلو کې اوري چې امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه وایي په ترکیه کې د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې له کبله نه غواړي د ریاض لخوا په جوړیدونکي مهم اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ولسمشر اشرف غني تیر ماښام د کندهار له خونړۍ حملې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ډاډ ورکړ چې په دې ښار کې به وضعیت ډېر زر عادي شي. پرون مازدیګر د کندهار ولایت په مقر کې یو وسلوال ګارډ په ډزو د کندهار امنیه قمندان ډګر جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس جنرال عبدالمامون حسین خیل وواژه. په پیښه کې د کندهار والي زلمی ویسا، د پولیسو د 404 میوند زون قمندان جنرال نبیل هام، د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول عزیز احمد عزیزي، دوه امریکایان او د نړیوالو ځواکونو یو قراردادي هم ټپیان شوي دي. افغان حکومت د پیښې په اړه د څېړنو لپاره له کابله کندهار ته یو جګپوړی هیئت استولی. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
تکل شوی چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ د حکومت یو جګپوړی پلاوی د کندهار د خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر اشرف غني پرون په یوه وینا کې ډاډ ورکړ چې د کندهار وضعیت به ډېر ژر عادي شي. ولسمشر غني تایید کړه چې امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د کندهار د ولی په دفتر کې د پنجشنبې ورځې په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلی غني په دې ویډیویي وینا کې چې تیر ماښام خبره شوه زیاته کړه،
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی، د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت لوړ رتبه مسئولین او همدارنګه د افغانستان د کماندو زړور ځواکونه کندهار ته ورسی.
له دې مخکې ځینو رسنیو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کندهار والی زلمی ویسا هم په پیښه کې وژل شوی دی، خو د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی ویسا او د پولیسو د 404 میوند زون قمندان جنرال نبی الهام په پیښه کې ټپیان شوي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. لوی درستیز ښاغلی یفتلی وویل چې برید کوونکی د کندهار د والی د ساتونکو له ډلې څخه و.
فردی که مرام کلبدین نام داشت از جمله محافظین والی سرولت قندار بودن، شوی که اجرا میکنن که عدف اولیش جنرال سیوی عبدالرازق بود. هیچ نوع برخورد لفظی نبوده، کدام سوی تفاهم نبوده، کاملا یک عمل شنی ترستی بوده.
د دوړو چارواکو په وینا دزې هغه محل وشوي چې د کندهار امنیتی چارواکي د غونډو له تالاره د وتلو په حال کې و. چارواکي زیاتوي چې په دې غونډه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث وشو او په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون پکې درلود. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې په دې پیښه کې یو امریکایی سرتیری، یو ملکی امریکایی او د نړیوال ائتلاف یو قراردادی هم ټپیان شوي، خو جنرال میلر ته کوم زیان نه دی اوښتی. په دې پیښه کې د ملي ټلویزیون فلم اخیستونکی محمد سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر عزیز احمد عزیزی ټپي شوی دی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
دوستانو و موردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د امنی قمندان د وژل کېدو له پیښې وروسته وایي چې سیمې ته یو هیات استولی او ډاډې ورکړی چې په دغه ښار کې به وضعیت بیرته عادي شي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی پرون مخکې له دې چې دا پیښه رامنځته شي د کندهار په ولایت کې یوې خبري غونډې ته ورغلی و. د را سره په تماس کې دی رښتینی صاحب. خبرونې ته ستړی مشي، سهار دی په خیر. د تکل صاحب رپورټ مو واورېده، تاسو په دغه رپورټ څه ور زیاتول غواړئ او که دا راته ووایئ چې اوس دغلته په د پیښې په اړه نوې خبرې څه دي؟
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. ورستی معلومات دادی چې ویل کېږي د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا چې د تېرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی و په روغتون کې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړې، خو تر اوسه له معتبرو سرچینو د دې خبر تایید نه دی کړی. البته زلمی ویسا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی و. نوموړی مخکې د پکتیا او تر هغه مخکې په شمال کې د شاهین کلي اردو قمندان و. زه غواړم چې د تېرې ورځې د پیښې په اړه یو انځور اورېدونکو ته ورکړم چې تېره ورځ په کندهار ولایت مقام کې تر شاوخوا دوه ساعته غونډې وروسته د کندهار والی زلمی ویسا امنی قمندان جنرال عبدالرازق د بهرنیو ځواکونو د کاتې ملاتړ د ماموریت قمندان میلر دوی د غونډې د تالار څخه د باندې راوځي او خبریالانو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. کله چې خبریالان رخصتېږي یوه ډله د باندې له ولایت څخه راوځي او بله ډله مطبوعاتي دفتر تالار ته ځي او چارواکي بیرته د غونډو تالار ته ستنېږي. والي زلمی ویسا قمندان جنرال عبدالرازق، د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمؤمن حسن خیل، د زون قمندان نبی الهام او د ناتو غوث ملاتړ قمندان میلر او په جنوب کې د ایساب قمندان دوی د باندې راځي د غونډو له تالار څخه راوځي تر څو میلر رخصت کړي او د ولایت مقام د شاه له طرف څخه تیاری ته پورته کړي. د تالار څخه تر راوتلو وروسته سمدستي ډزې کېږي. البته دغه وخت د خبریالانو له ډلې څخه یوازې د ملي تلویزیون کامرامین په سیمه کې و چې په ډزو کې وژل شوی. هغه معلومات چې د چارواکو لخوا د خبریالانو سره شریک شوي دي ویل کېږي چې د ګلبدین په نوم د والي وساتونکي پر چارواکو ډزې وکړې چې په پیښه کې قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس عبدالمؤمن حسن خیل وژل کېږي. والي زلمی ویسا د زون قمندان سخت ټپیان کېږي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د کندهار هوایي ډګر ته، البته د دوی نظامي روغتون ته انتقالېږي. البته تېره شپه د کندهار د امنیت او د پیښې د څېړنې په موخه د افغانستان د ملي امنیت د رئیس معصوم زانیزي په مشرۍ پلاوی هم کندهار ته راورسېدی. البته دغه پلاوی سره یو ځای د کومندو سرتیري هم را رسېدلي دي، سره د دې چې تېره شپه په کندهار ښار کې چوپتیا خبره وه او خلکو یو ډول آرامه شپه تېره کړه، خو اوس وضعیت نورمال دی. دغه راز د کندهار قومي مشرانو لومړی یو غونډه وکړه او تر هغه وروسته د معصوم ستانکزي سره هم په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د کندهار د امنیه قمندان په توګه دې د جنرال عزیز ورور کشر ورور تعدین وټاکل شي، خو تر اوسه لا حکومت دغه غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی.
رښتینی صاحب دا راته ووایي چې تاسو پرون دغه خبري غونډې ته ورغلي وئ، په ځینو اوازو کې البته داسې هم ویل شوي دي چې ښایي د چارواکو ترمنځ کومه لفظي شخړه شوي، که څام په کابل کې د افغانستان لوی درستیز دا خبره په شدت رد کړه. تاسو دغلته وضعیت څنګه ولیده دی؟ د چارواکو چې تاسو ته معلومات درکول په مخکې له دې چې برید وشي په خبري غونډه کې، عمومي وضعیت د دوی ترمنځ څنګه و؟
د غونډې د پیل څخه بیا د غونډې تر ختمه پورې هغه وخت چې لا هم ملل رخصتېدې، د چارواکو ترمنځ کومه شخړه او لفظي شخړه نه ده رامنځته شوې. البته د دغه ګلبدین په اړه چې ویل کېږي تازه، البته د یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د کندهار د والي د ساتونکي په توګه یې دنده پیل کړې وه، لا هم ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی. که څه هم ویل کېږي چې کندهار والي په مجموع کې 9 ساتونکي لري، او کله چې د والي د ساتونکي په توګه کوم خاص دنده پیل کوي دا یو اوږده پروسه ده، او معمولا د دغه ډول چارواکو ساتونکي د یو خاص پروسیجر د لارې انتخابېږي. خو دا چې د طالبانو نفوذ، البته دغه کس څرنګه طالبانو نفوذ کړی وو تر اوسه لا هم دغه پوښتنه بې جوابه پاتې ده.
ډېره زیاته مننه صادق رښتینی، موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو، له تاسو نه په ژوندۍ بڼه رخصت غواړو، ستاسو له یو رپورټ سره پاتې کیږو. دوستانو، صادق رښتینی و چې له کندهار څخه یې تازه حال راکوه. په کندهار کې پرون د ولایت په ودانۍ کې د یو سرتیری په ډزو د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس ووژل شو. نن داسې هم ویل کېږي چې د کندهار والي زلمه ویسا چې پرون سخت ټپي شوی وو د وراوختو ټپونو له کبله یې سا ورکړي، په رسمي توګه دا رپورټ لا تایید شوی نه دی. صادق رښتینی په یو راستولي رپورټ کې د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه کړې ده چې د وژل شوي جنرال په څرګندونو پیلېږي.
کور مې په جنجال اخته کې در وسم مې څوک یې راکښه خطا ایستلي، عمر مې 9 کاله وو درمه میاشته د خیر.
30 کلن جنرال عبدالرازق د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په منصور کلي کې زیږېدلی وو، خو د ژوند ډېره برخه یې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ او د مهاجرت پر مهال د پاکستان په بلوچستان کې تیره کړې وه. د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته قمندان رازق د کندهار په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو د قمندان په توګه دنده پیل کړه. په 2009 میلادي کال کې چې کله کندهار نام نه سو او د طالبانو نفوذ تر کندهار ښار پورې ورسېد، قمندان رازق د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړه. جنرال عبدالرازق په کندهار کې د طالبانو په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولوباوه، او په دې توګه نوموړی د 2011 میلادي کال په پای کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان خان محمد مجاهد تر وژل کېدو وروسته د سرحدي پولیسو د قمندانۍ ترڅنګ د کندهار د امنیه قمندان په توګه وټاکل سو. قمندان رازق د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د کندهار په امنیت کې د خپل بریالیتوب راز د خلکو پراخ همکاري بلل.
کوم وخت چې زه کندهار ته راتلم، په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو سره فیصدي ډېر که 0.0 په کندهار کې موږ 15 کسه اویا کسه ضابطان درلودل، په هغه کې 15 کسه کنداري ضابطان افسران وو. دي اوس 2200 کسه زه د لسم او 12 فارغ ضابطان لرم. زما د راتګ سره شاوخوا 1000 کسه د افسرۍ د کورسو څخه فارغ شوي دي. د دوه برتمنۍ اوس څوک چګلنان دي، څوک تورناندی، څوک نومړی برتمناندی، څوک دوم برتمناندی، دا ګرده د مکتبو د پانتونو فارغ دی. دا د کندهار د خلکو کومک دوم کومک دا و چارې ولسوالۍ ته زه ولاړم. دوی ته مې خپله پروسه وه چې زه داسې پلان لرم چې څره کم پنجوایي ارام کړو، څنګه ژړی ارام کړو، څنګه ارغنداو ارام کړو، څنګه شاولیکو ټوخاکریزو ارغسانو معروفو نورو ولسوالۍ دی دې طلبه کوي. په څره کم چې ما خپل اصول ورته وویل چې زه غواړم جنگ زنه غوړنه چې بازار کومه بنس کې وکم، زه جنگ نه غوړنه د کلی په ما بنس کې.
پر قمندان رازق شاوخوا 15 شاملې وسبې چې لنږدې ټول ژوندۍ وتلی وو، او یوازې په یو ځان وژن کې حمله کې سخت ټپي سو.
چاوتنی د 15 ډېر باندې سوی دا داسې چې موټر په راکټ لګېدلې دي، داسې چې پر موټر کوم پټاو سوی دی، داسې چې مخته موټر روان دی د بیټ ګټانو مینه ته ولې دی په کمین کې راګر سوی او انتحاري عملې راباندې سوی دي، پر موټر مې سوی دي یو وار نه څو وار مخامخ داسې د خلکو په تعمیرانو کې راباندې سوی دي عملې راباندې سوی دي. اوس دی ورسره عادي سوی هم دا تصور کوم دا نه شته څه شو لکه یو عادي خبره چې تېر دي به تاثیر هم نه راباندې کوي جن باک هم نه په کوم تشویش هم نه جن لرم.
جنرال عبدالرازق سره له دې چې د وسلوالو طالبانو سرسخت دښمن بلل کېده، په وروستیو درو کلونو کې د مرکزي حکومت سره اړیکې شینوې. په 2014 میلادي کال کې وروسته تر هغه چې کومندان رازق خپلو سرتیرو ته په جګړه کې د نیول سو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو امر ورکړ، پر دغه جنرال د شخصي زندانونو د لرلو او د مخالفینو د شکنجه کولو تورونه پورې سول. نوموړي دغه راز یوه اونۍ مخکې خپلو سرتیرو ته وویل چې پر ډبرین کرشه د اغزن سیم لګولو ته اجازه نه ورکوي. جنرال رازق په لوبو کې فوټبال خوښاوه. د نوموړي څخه درې میرمنې شپږ زامن اولونې پاتې سوي. د پنجشنبې په ورځ د هغه تر وژل کېدو څو ساعته وروسته د کندهار د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د نوموړي کشر ورور تعدین د کندهار د امنیت قمندان په توګه وټاکي.
دوستانو د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه وه صادق رښتینی وړاندې کړه. دا کندهار دا پیاوړی د امنیه قمندان په داسې حال کې وشل کیږي چې ټاکل شوی سبا په افغانستان کې انتخابات وشي. دا انتخاباتو په درشل کې دا ډول پیښې هغه امنیتي ګواښونه چې لا د مخه موجود و نور هم زیات کړي دي. احمد تکل د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. د ښاغلي جلالي د خپلو خبرو په پیل کې وایي چې د کندهار پیښه باید د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې خنډ ونه ګڼل شي.
دا د خوشحالۍ ځای دی چې په دغه وخت کې چې افغانستان خلک د انتخاباتو دپاره ورځي دغه حادثې کېږي، د دې دپاره چې په یو حساب انتخابات ګډوډ کړي. مګر د دې انتظار هم کېده ځکه طالبانو په خپل ویلي وو چې د انتخاباتو د ګډوډولو دپاره به خپلو حملو ته دوام ورکړي، خپلې حملې به شدیدې کړي. او دا چې داسې کسان په نښه کوي چې هغه موثر دي، دا واقعا د هدف دا دی چې انتخابات دغه کې په خلکو کې ورخطایي ویر پیدا کړي. مګر انتخابات په صورت باید وشي. انتخابات که څومره ستونزمن وي هم څومره مشکلات ولري، هغه مفید دی چې افغانستان خلک مو ګمان کوم چې د افغانستان خلک باید اوس د همدغه تهدیدونکو مقابل کې په میړانه باندې ولاړ شي، رای ورکړي او چې دغه پلانونه دغه تخریبي طرحې شنډې کړي.
ښاغلی جلالي، وسلوال طالبان چې اوس د دې حملې مسؤلیت اخیستی یا هر بله ډله چې حقیقتا د دې حملې شاته ده، څنګه ځان تر دومره مهم ځایه پورې رسولی چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان هلته دی او جنرال رازق اولی هلته دی؟
زه په تفصیلاتو خبر نه یم، مګر د کې شک نشته چې دوی نفوذ کړی دی په دې امنیتي قواوو په لیکو کې، او دا حمله د نفوذي اشخاصو لخوا شوې ده. دا د استخباراتو ضد فعالیتونو اهمیت څرګندوي چې استخباراتو ضد فعالیتونه باید زیاتره تقویه شي. په تېرو وختو کې هم داسې کارونه شوي، داسې اقدامات شوي دي طالبانو لخوا چې د امنیتي قواوو په لیکو کې خپل نفوذي اشخاص داخل کړي دي، هغوی لویې ستونزې دولت ته پیښ کړي دي او حملې کړي دي.
ولسمشر معصوم ستانکزای د ملي امنیت عمومي رئیس اوس فعلاً هلته استولی ځکه چې د یوې امنیتي تشې د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا کار څومره پر ځای دی او فکر کوئ چې د کندهار د هغو کادرونو ځای به ونیسي چې کلونه یې هلته کار کړی؟
البته ستانکزای صاحب د ټول افغانستان د استخباراتو د ادارې مشر دی او هغه تنه د کندهار د پاره نه دی. البته په کندهار کې کولای شي ځینې ترتیبات ونیسي او دغه وکړي، مګر د دې لپاره چې کندهار محلي او تی امنیت تامین شي، خپل د هغو نهادونو نه بنسټونه باید استفاده وشي چې اوس په کندهار کې دي، هغه باید تقویه شي.
په مجموع کې د انتخاباتو د امنیت لپاره له دې وروسته چې ښکاره شوه چې د طالبانو عزم د دې انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ډیر جدي دی، یعنی تر هغې اندازې هم جدي دی چې دوی حدس واهه، څه باید وشي؟
د پرنسپ له نظره چې ورته وګوري امنیت تمامیږي نه. امنیت هر څومره چې دیږي عمر د چیلنجونو مقابل کې وظایف ډیریږي. یعنی مقصد دا دی چې امنیت یو دوامدار کار دی، یو دوامدار عمل دی او هیڅ وخت ختمیږي هم نه. نو ځکه د کله چې ستونزې را پیدا کیږي، چیلنجونه پیدا کیږي، کوشش کیږي چې خلاوې چې دغه چیلنجونو سبب ګرځېدلي هغه ډک شي.
تاسو سره په ذهن کې دا سوال نه راځي چې هغه برید کوونکی څنګه یوازې جنرال رازق په نښه کړی، په داسې حال کې چې د نړیوالو قواوو عمومي قومندان هم هلته حاضر و؟
البته داسې فکر کېږي چې هدف یې جنرال رازق و او همدارنګه د بینالمللي قواوو قومندان و، دوی دغسې ویلي. خبره دا ده چې جنرال رازق په کندهار کې یو مؤثر شخصیت و او د امنیت دپاره ډېر کارونه کړي دي، او له بلې خوا پخپله ډېر هم دغه مخالفین هم درلودل. نو ځکه د دې موقعیت داسې و چې د طالبانو په دوب باندې د حملې د وژلو له لارې ډېر زیات دغه اخلي او اعتبار ځان ته ورکوي، اعتبار اخلي. دي
جلالی صاحب، که د ناامنیو په صورت کې په ځینو سیمو یا حوزو کې انتخابات ترسره نشي، بیا به د انتخاباتو د مشروعیت مسله څنګه کیږي؟
مشروعیت نسبی د افغانستان کې البته په ځینو ځایو کې د امنیتي ستونزو له خاطر شاید انتخابات نیمګړی وشي یا ونشي، اما په هر صورت په خو ځایو کې چې انتخابات ممکن دي انتخابات به وشي. دا بهتره د دې ده چې یو نیمګړی انتخابات وي تر دې چې هیڅ انتخابات ونشي. او له بلې خوا مخصوصا په تیرو 15 کلو کې چې انتخابات د پارلمان نه وشوي او هغه پارلمان پخوانی کار ته دوام ورکړ، هغه د هغه مشروعیت کمتر دی تر دې چې اوس یو نیمګړی انتخابات ترسره شي.
دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مو په وروستي امنیتي وضعیت د ازادي راډیو مرکه اورېده.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د انتخاباتو په اړه څه وایي، سفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
وال ستریت جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي دا به لومړی وار وي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې انتخابات نه ترسره کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د غزنی اوسیدونکي به ځکه رایه ونه شي کارولی چې امنیتي ځواکونه د رایې ورکونې د مرکزونو امنیت نه شي نیولی. په دوام کې راغلي چې د 1,00,000 کسانو ګڼ مېشتې غزنی به یوازینی ځای نه وي چې خلک یې د رایې له کارولو محرومیږي، بلکې د چارواکو په خبره په ټول افغانستان کې به له 3,300 مرکزونو یوازې 5,040 مرکزونه د رایې ورکولو لپاره پرانیستي وي. ډیپلومات خبرونې هم په افغانستان کې د شنبې ورځې انتخاباتو ته پام کړی او لیکلي دي چې افغانان به د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راوروسته د دریم وار لپاره د ولسی جرګې انتخاباتو کې برخه واخلي. د ډیپلوماټ په لیکنه د رای ورکونې په پروسه کې د پراخو درغلیو، فساد، نارونتیا او لاسوهنو ادعاوې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د مایوسۍ څرګندونه کوي. ډیپلوماټ لیکي په افغانستان کې د 2400 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکایي مالي ورکونکو د 300 میلیارد ډالر مصرف ته په کتو امریکایي پالیسي جوړونکي یو ښه دلیل لري څو د ډیموکراتیکي حکومتولۍ د دې ازموینې په اړه اندېښنه ولري. ډیپلومات په پای کې د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ یوې سروې ته اشاره کړې. په دې سروې کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې لڅ باندې 1,400 کسانو سره مرکه شوې چې پکې 53% ګډونوالو ویلي د تیر پارلمان غړیو د خلکو د ګټو پر ځای خپلې شخصي ګټې لټولې. د ډیپلومات په مقاله کې له فاریاب ولایته د سروې د یو ګډونوال خبره راخیستل شوې چې ویلي دي معمولي رای ورکوونکي خپل هدف ته نه رسیږي، نو ځکه هغوی په انتخاباتو باور نه لري. دغه کس ویلي د تیرو انتخاباتو بریالیو کسانو خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي.
دوستانو، د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د ورځې لپاره د ټول افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د خام نه د ټینګښ په هدف د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو گاونډیو هیوادونو سره د تګ راتک د دروازو د تړلو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی د پنځشنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ به د یوې ورځې لپاره په کور دننه هم له استثناتو پرته ټولې لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
د دغه ملي مهم حساس او تاریخي پروسې د ښه امنیت د ټینګښ په موخه ټاکنو په ورځ به دغه لویې لارې تړل شوې وي. هدف دا دی چې وکولی شو شکل چې لازمه ده د دغې ملي او مهمې پروسې امنیت ونیسو.
له لویو لارو نه هدف د پاکستان او د ایران په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره چې کومې د تګ راتګ دروازې دي دا تړل کېږي که څنګه؟
دقیقا شنبه په ورځ چې ټاکنې کېږي د ورځې تر پایه پورې ورځ تر اخره پورې به د قیدات او کلک امنیتی تدابیر بنیول شوی.
دا لومړی وار دی چې د انتخاباتو د خام نیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت له لوري له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ ټولې لارې تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې د 15,003 انتخاباتي مرکزونو او 1,000 محلونو د امنیت ساتنې لپاره 15,500 امنیتي سرتیرو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پروسې امنیت وساتی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا شمیر شپږ 15,000 امنیتي سرتیری خایي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی وای چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم د انتخاباتي پروسې په امنیت ساتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
دوستانو اتنیمی بجې شوې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډېر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی دی. د پاکستان د پوز مشر په یو پیغام کې په کندهار کې پرونی پیخه غندلې ده او ټینګار کړی دی چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. د پاکستان صدراعظم عمران خان هم د برید غندلې او د سولې د دښمنانو کاري بللې. د هند صدراعظم نریندرا مودي هم په خپل ټویټر د کندهار په برید خواشینی ښودلې ده او دا یې غندلې. د برتانیا یو جګپوړې چارواکي وایي د هیلمند چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثباته راتلونکي او د ډیموکراسۍ پر لور یو بل ګام وي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړو وزیرانو پرون پنځشنبې وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه په یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د تری تم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. او د روسیې دفاع وزارت وایي چې یو جیټ الوتکې د ازوف سمندرګي پر سر د تمرینی الوتنو پر مهال نسکوره شوې ده. دوستانو دا نور خبرونه سمو په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلای شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون و نور کاندیدان د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف کړي دي. په اړه یې له کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د انتخاباتو لنیټې دوه ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ککره او ماسق اسناد ترلاسه کړي، دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه اوو کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لیست نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایه چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحانی د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار ترڅنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظره نه موجود رایه بې باطلې سي. روحینا د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقي د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدد له وروستي لیست نه حذف سوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فراه ولایت څخه چې اوس په بند کې ده او حبیب الله غوریانی چې په 10 کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوګونی تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه د پوره کړی هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سوي دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بیلابیلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکوونکي د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلی دی. د دغه کمیسیون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسیدلي چې 214 یې څېړل سوي دي. ښاغلی روحاني وویل چې سرغړوونکي کاندیدان له 1000 نیولې تر 100,000 افغانیو نغدي جریمه سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د ښه مدیریت لپاره له 400,000 زیاتو کورنیو او 102 بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري ورته ویل سوي وو چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیست کې شته، خو اوس لیدل کیږي چې دا څه نه دي شوي او ممکن دوګونی چلند سوی بي.
آزادي رادیو امریکا او ځینو اروپایي هیوادونه وایي چې په ترکیه کې د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچي د قضیې له کبله نه غواړي د ریاض لخوا په جوړیدونکي مهم اقتصادي کانفرانس کې ګډون وکړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ واورئ. ورپسې کور کلی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي.
د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپړو وزیرانو پرون پنځشنبه وویل چې په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. دا کانفرنس چې په سعودي عربستان کې د راتلونکي پانګونې د نوښت د سرمشریزې په نوم یادیږي په سعودي عربستان کې د ولیعهد محمد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر له 23 تر 25 نیټې پلان شوی دی او د اهمیت له پلوه یې د بیدیا د داوس لقب ګټلی. د پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې چې ورسره د ونډو بیې هم ناڅاپه راولوېدلې ولیکل، د ولسمشر ټرمپ په ګډه پریکړه وکړه چې دای به په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. منوچن په دې اړه نور توضیحات نه دی ورکړي، خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو ترڅنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړه او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې د سعودي په کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه یې له اروپایي هیوادونو سره په همغږۍ کې کړې ده. د برتانیا د نړیوال سوداګرۍ وزیر لیام فاکس وویل چې دا د ریاض په غونډه کې د ګډون لپاره مناسب وخت نه دی. له دې مخکې د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد له څو لویدیځوالو سوداګرو او مطبوعاتي ډلو سره په ګډه اعلان کړی و چې د ریاض په اقتصادي غونډه کې ګډون نه کوي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده او هلته یې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې لادرکه شو. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې خاشقچی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ریاض څخه استول شوې وه د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی، خو د سعودي عربستان حکومت دا ادعا رد کړې دي.
د تلې د 28مې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منوریدونکو، نن په خبرونه کې د نوي زیږیدلي ماشوم د سبت کارت باندې غږیږو چې څومره ارزښت لري او څه اهداف لري او څومره ماشومان البته تر اوسه پورې د زیږون کارت لري او سبت شوي دي. په خبرونه کې میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د ماشومانو د خوندیتوب مسول ده، نو تر پایه را سره اوسې دغه پوښتنې مال ډاکټر صاحب څخه مطرح کړو. ډاکټر صاحب ډیره مننه کوو. په پیل کې خو به داسې پوښتنه مطرح کړو چې د نوي زیږیدلي ماشوم د ثبتولو کارت څومره